د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې او ساعته خبرونه کې راپورونه لرو او همداراز پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلي ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي. د پاکستان سرپرست صدراعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوار الحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه. پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړی ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک چې د ورېښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 309 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي نن بختر خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د $6 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت شپږ وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدراعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکو. د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالت په یو مرکه کې څیړو.
اوس عین نه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي، بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی، هغه څنګه را داخل شوی دی. درته
په یو بل راپور کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دوهم کال وس پر کې تر اوسه پر زموږ مکتب نه ده شروع شوی. یعنی زونه مو بل درسې مات مات موږ هر ورځ هم دې سمه چې زموږ خوندې دې شروع شي.
د روزګان ولایت کروانګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي.
د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی، دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټون د څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ ترکه چی بللی. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللای، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلی ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیز اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کارانې ټانه درسنیزه شوي، خو بیلابیلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بي ځوابه پریښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته دا سمحال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبريږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولې. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو دشتون یادونه کړي. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلې او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعیت نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقات او د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبري کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. ښاغلی کاکړ په دې لیک کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو مخه ونیسي. مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حده له افغانستانه سرچینه اخلي.
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دوا او خیرو کې را پیښه شوې ده مون د دز خبرو تقریبا څلوخ پنځوس کاله مخکې ویلې دي ورته چې تاسو هغه کړنې کوئ ترهګرو د افغانستان پر خلاف خلکو روزئ، حتی نړیوال تروریزم ته ځای ورکوئ. نو دغه به یوه ورځ تاسو ته هم سرخوږی شي او یوه ورځ به پاکستان هم په دغه اور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول د تاریخ کې د پاکستان لپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نوه ګواښونه نه وو. اګر چې موږ شرایط هم مساعد وو، موږ هم افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پېښېږي هغه د خپله د پاکستان څه چې کړلي دي په اصطلاح هغه بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستي او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دې ته په کتو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندي چاپیریال موجود و نه، یا دا چاپیریال اوس لمنځه تللی هلته؟
ګوري، یو وخت په چې افغانانو نارې کولې، شکایتونه به نړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان مونږ ته ترهګر ترستان راځي یا ته بهرني اتباع، دوی به مونږ ته ویلې متهمولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته، تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ، حکومت دولت یې اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت دولت ځان قوي بولي، ځان تاریخ هم تیر کړی دی. بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی، هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی دلته؟ دا سوال جواب د دوی ورکی، او که چیرته دا ادعا درکوي دوی کوي، نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته و، بنان دی هغه ځوابونه باید دوی ورکي.
بله مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده، هغه د دوړخیزي سوداګری مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګری د ودې لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفادې تیریږي، خو افغان لاریو ته هیڅ کله د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیر شي او هند ته ورسیږي.
همیشه د ډیورن کرښه ته قومونه پردی دغه متاثر کیږي، متضرر کیږي، او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي، فعالیت وکړي، او د اقتصاد چښتن شي، روزګار پوچلږي. پاکستان هغه استبدادي امان نه لاس نه اخلي، لارې بندې پلمې کوي، همیشه دا کار شوی ده. عقلا زه پیشنهاد دې کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورن کرښې ته دواړه خواته افغانان یو، هلته هغه قومونه پرته دي دې خواته، دغه قومونه د صلاحیت ورکړل شي خپل منځ کې د تجارت، صنعت، رفت آمد، فرهنګي، کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصلې وکړي، او فیصلو ته د دوی درناوی وکړي، مزاحمت نه ورته کوي، او دا نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي، ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي، دلته انسانان قتل کیږي، دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکی یوسف امین زازای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله وختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې، او له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو خوندزي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه کوي، او دوی د پریږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده دونکې بشری سرغړونه بللې ده، چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بلې داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي،
هر چیزو تر باز کنن.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپل دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان جنو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواده بهر له غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې ماریانا کاتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلې نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکې به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشتې ټولنې اته څلوېښتنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته څلوېخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان او کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت لخوای درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وی د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روختون ته وړ دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پروختون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و، یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي راغه صاحب زاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستي او څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکومې کو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بازګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد خبیر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په المریزو ایندارو راپورته کوي. محمد خبیر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم بند جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په ساته ورور موږ دم غواړو دونکو دم نه سړي خوني جراته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جګه وکي
و خو دغه غشتنه لرو موږ د کلوي د کښنۍ دی اوله غشتنه زموږ د بندونه دی بند دی د دغه جان بند دوم ټپال کې ورور سړي خوني جراته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی، د هم د خپل زمکی د خړوبول لپاره نږدې 100 متره برمه وغلې ده.
وسه د سل غازه 200 غازه یو نیم سل غازه سره کاجو هغه ګای وچی ګای را باندې نو دوبو سیستم ډیر کمزور سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رایات نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبو د کمی خوا کو ډوري د کمی خوا کو کې د ډیر دنجراته وته شغه او به ماته په در وخوري. دا اله غارونه ماته څګه کې دا پداش کې
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کاچ را کم شوی ده.
د اوبو سره بیخي سل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی. دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه موله ده په غي اوبو هغه کمزوري سوي دي ډیر زیات وچی دي پر مخ باندې شل خاله نه لري باجی باجی ستایڅ اوبو لري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتو تړي
لا دی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوای چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یو په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست سلګونو چې دمونه جوړ کړی دي ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسي. او دوهم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا په داسیال کې د چسمه دا وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي ماوین پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پېټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلارې جوړي او د ورستی پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته پس السلام از ما زموږ د ملت تخلق د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ اووند د کارونه دایمي لپاره سم
د زړه د درد بچای و خو چا ته وځو د چا د لاس وځو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مداده چې متقاعدین تبادی د څوار لاسو کول نه راپدی خو متقاعدین معاش نه اخیسته بچو مشیو وړ وړ مشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبس غواړي. مون خو د خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو محترمو خبريالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره را دي تکیم وقیده په افغانستان کې اوس د جرنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. جرنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زموږ غاګلا زده رادیو اوري د وخت د مازیګر 4:13 دی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی بحث 25 پیلېږي. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 2 کاله پوره شول. ښاغلي ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوارالحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په 2 لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 2 ځلې ارزانه تمامېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به 2 ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو یې دریم هیواد ته ځي او 2 نور یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 غوړه مرستیالانه او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي 2 اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د
منلو نه بولی. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلې، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه یې خپل نوی سفیر رسما د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هېواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو زموږ درانه اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. ښه، دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداری ده، او ترانسپورټیشن د مواصلاتي د غیاو کمربندی ولاره د دې پروګرامونو دي چې هغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خالي شرا داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایي طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو چې د افغانستان یو څه کې دي شي او وخنه داله هغه ویل کی په افغانستان کې د څه هم ویل کی چې طالبانو دغه د دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته، په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معاملې یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده د مخکې زی په دې په دغه معاملې کې د یو قران په سر د څه ویل کیږي چې طالبان غواړي په بدل کې لکه لګه دغه رسمي شناسي تر لاسه کی، بیا د قران کې د شی مکمل لا کوټه تسلیم
بله
اسلامي کما سمدایا چې دا هغه ته په شاته کې درې موضوع چې ډیره مهمه ده. هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینه بیرته پات شي، په یو نامرای یا زای ما کاره رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دي چې دغه سیاسي قافلې نه یا سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پات نشي، او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کړي طالبان سره چې دی یو په هغه رسمي پراسلیت پیژنګلونه نو سی ورشي دغه د وګړو حالت ستاسو خدمت دی چې په بینلمللي حقوقو کې بینلمللي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینلمللي اړیکو کې بینلمللي حقوقو کې شتون نه لري چې دغه اساساتي او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه دغه چې تیز هیواد پراسلیت پیژنه دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتور نه دی. ما په نظر د بینلمللي حقوقو د شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندلی ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغه حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل
مننه جان باسب په دې خبره به هم وکړو مننه. بله، عنایت الله همام،
تاسو هم دې بحث ته خره غلاست د جنبا صاحب سرګندونې مو واوري د رڼا په واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوې سفیر کابل ته واسته وو او د طالبانو سرپرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول وو.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز صاحب ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوه را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي را بللی دي چینایانو او حالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمې زمکاني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کدا شي چې کدا شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کورسان په دې کې کار کړی وو، امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه د په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو را وباسي، دا یو بختله یو لوی سوال ده.
مننه. بل
کوي هم کوي هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوران دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې و د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب، مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې. د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل، په د اگست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقی پکې او مولا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبان سره خی اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړې دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موویل او تاسو پوهېږئ چې مقتاتانه سیاست مخته وړي په ټولو کړنو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامي، په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې، که هغه د بیارغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبره مندي کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپل حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه، ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویا سرمایه گذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې، کېدای شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړ چې رایه ور خپل سفیر یې هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسني حاکمیت ته د طالبانو، چې موږ ته البته دوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکړي. ځکه چې ته نشې کولی یو غیر مشروع حاکمیت سره
خو جان باسب یو رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغو اړیکو یا سفیر چې په دغه شکل بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي کړ، ولې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني؟ چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دې دا ډول څرګندونې نه دي اوریدلې.
سمه، دلته څو خبرې دي محترم نوریتکی. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوق د شاګرد په حیث چې په ملي حقوق کې د سټیکل انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باسا دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پرسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. نړیوالې رسمیت پیژندنه
نشته، دولتونو رسمیت پیژندنه نشته. دا نو زموږ ستاسو هغه طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې بیا مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي کیږي. اوکی، البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. که نه خو او ټول مسولیت اوس نه غواړي چې د بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان باسب، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک ته رغونې کار پیل شوی، پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي د سوداګریزو چارو لپاره. به ممکن دومره لوی کوریډور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه یوې لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت را ساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو زموږ منطقې دپاره که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې وو دا وو چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کې ده. په دې استالین خصوصا په د روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو رغونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده ساين وایي چې مو د یو ترایل لټرال یا د درې الخیزه دغه پارک او طرحه کې پارک چې هغه کې پسیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره درې سوه کیلومتر د قراقرم په لاره کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لاره جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان دپاره ښه دي. خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت به ولي چې افغانستان کې د ریل د پټلۍ جوړ شي او افغانستان ټول آسیای میانه ته په دغه لاره کې یو لاره یا کمربند دې سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنوی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنوی چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره. دغه څرګندونې ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
خا چین اصلاً د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلاً کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نو وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي یا هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي، متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپل مخه لري، خپل نږدې مخه لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه د قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د څنګه دي چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې، په ګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان د امر چې مکم تاسو ته ویل، خپل کتنه په افغانستان کې د غوړانو په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کاله دا وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع خوش او خواه حسارونه کاغلي دي، خو عملي کار نه کوي. اوندل شي چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمول.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لن کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خی یو ګام نور هم ورنږدې سي، د ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، داسې آیا نه نه خانیل دل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده. چین پتولو نلای که یوازانه ملک چه طالبان سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. دیوالونه را نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدې وخت کې یو نوې نمائنده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باس په 15 دقیقې بحث کې مراسم ګډون وکړ. بل 15 دقیقې بحث هم پر همدې موضوع څرخي سوشي.